یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه.
السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې دی. د ازادي رادیو دا غرمنۍ خبری خبرونه زه رضوان مراد د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. د مشورتي لوی جرګې د جوړولو د کمیسون مشر عمر داودزی وایي طالبان دې له هغو سیمو څخه چې دوی پې واکمن دي خلکو ته اجازه ورکړي چې استازی په مشورتي لویه جرګه کې ګډون وکړي. د افغانستان او د سیمې د حالاتو په اړه په همدې خبرونه کې ریپورټونه او مطالبه اوریدلی شئ، خو په سر کې پام وکړئ د دې سات مهمو خبرونو ته چې صالح محمد ساری وړاندې کوي.
اجرائیه رئیس په اردن کې د افغانستان پر سوله او پخلاینه د نړۍ له ځینو مشرانو سره خبرې کوي. د ناټو یو چارواکی وایي په افغانستان کې د دوی د پوځي حضور په اړه به پریکړه تر ګډې مشورې وروسته کیږي. د ایران چارواکو له نورو شارګوټو او کلیو هم د خلکو د وتلو امر کړی چې د سیلابونو له خطر سره مخامخ دي. د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله د نړۍ په اقتصادي غونډه کې د ګډون لپاره اردن ته رسیدلی دی. ښاغلی عبدالله نن په خپل ټویټر کې لیکلي چې په دې غونډه کې به د سولې او پخلاینې تر څنګ د افراطیت په وړاندې د مبارزې پر لارو چارو هم د نړۍ له ځینو مشرانو سره خبرې وسي. اجرائیه رئیس هیله څرګنده کړې چې د نړۍ له رهبرانو سره رغنده کتنې ولري. تیر کال د سویس د داوس ښار د نړۍ د اقتصادي غونډې کوربه و چې د افغانستان ولسمشر اجرائیه رئیس او نورو مشرانو پکې برخه اخیستې وه. ولسمشر محمد اشرف غنی په هغه غونډه کې نړیواله ټولنه په افغانستان کې پانګونې ته هڅولې وه. ناټو وایي چې له افغانستان څخه د ځواکونو د وتلو پریکړه لا نه ده سوې. په افغانستان کې د ناټو ملکي استازي نیکولاس کې ازادي راډیو ته په یوه ځانګړې مرکه کې وویل چې د ناټو غړي په ګډه افغانستان ته راغلي او د وتلو فیصله به هم په ګډه کوي.
تر اوسه لا هیڅ پریکړه نه ده شوې. موږ په دې اړه ډیر واضح دریز لرو چې ناټو په متحد ډول راغلی او بالاخره به د خپل حضور په اړه ګډه پریکړه کوو.
وسله وال طالبان ټینګار کوي چې د سولې د موافقې لپاره باید بهرني ځواکونه اول له افغانستان څخه ووځي. نیکولاس کې وویل چې په وروستیو ورځو کې په افغانستان کې د سولې په هڅو کې زیات پرمختګ سوی دی. د بادغیس چارواکي په اب کمری ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او وسلولو طالبانو ترمنځ د سختې جګړې خبر ورکوي. د والي ویان جمشید شهابي وایي چې د تیرې شپې په جګړه کې لس تنه طالبان وژل سوي یا هم ټپیان دي. د شهابي په خبره د ملي اردو څلور سرتیري هم په دې جګړه کې ټپیان سوي دي. د بادغیس د ولایتي شورا یو غړي محمد ناصر ناصري ازادي راډیو ته ویلي چې طالبانو اب کمری ولسوالۍ ونیوله، حول ته یې دولتي ادارې وسوځولې او بیا ولسوالۍ څخه ووتل، خو د والي ویان دغه اوازې رات کړی. د ایران چارواکو له هغو نورو شارګوټو او کلیو د خلکو د وتلو امر کړی چې د سیلابونو له خطر سره مخامخ دي. تب د اصل کې ده چې د سیلابونو په نتیجه کې د مړو شمیر او یا کسانو ته رسیدلی دی. د مارچ له 19 د سختو اورښتونو له کبله د ایران د 31 ولایتونو په 6 کلیو او شارګوټو کې سیلابونه بهیدلی دي. د ایران دولتي تلویزیون نن شنبه راپور ورکړی چې تر اوسه له خوزستان ولایت څخه د خلکو 6 ډلې خوندي ساحو ته ایستل سوي دي. د تلویزیون په راپور کې ویل سوي چې په لارستان ولایت کې و کلی چې زمزکی شویدنې له خطر سره مخامخ وو له خلکو تشکړی سوي دي. د استراري خدماتو د ادارې مشر پیر حسین کولیوان ایرنا خبری اژانس ته ویلي په دغو سیلابونو کې لږ تر لږه اویا کسان مړه سوي دي. کولیوان ویلي چې 800 نور کسان ټپیان سوي او 15 تنه نور په روغتونونو کې بستر سوي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې 360 تنه هندي بندیان به خوشې کړي. د دوی اکثریت هغه کسان دي چې په سمندر کې د کب نیولو پر مهال په غیر قانوني ډول د پاکستان د قلمرو اوبو ته اوښتي او نیول سوي وو. د لن دا اعلان پرون وسو او ډیر کتونکي په دې باور دي چې د دې لپاره د څو هغه کړکیچ دي. په اټومي وسلو د سنبالو دغو دوو هیوادونو ترمنځ په فبروري میاشت کې د 40 هندي پوځیانو تر وژل کېدو وروسته رامنځته سوی کم سي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان محمد فیصل خبرلانو ته ویلي چې په راتلونکو څو ورځو کې به د دغو بندیانو د خوشې کېدو لړۍ پیل سي او په څلورو مرحلو کې به دوی خوشې سي. سعودي عربستان 12 تنه لیکوالان او اکاډمیک کسان نیولی دي. په نیول سو کې 2 تنه د سعودي او امریکا ګډ تابعیت لري. دغه د زندانی سو شوزو د ملاتړ کوونکو د زاپولو د لړۍ یو برخه ده. د دغو کسانو د نیول کېدو خبر پرون یو ورځ وروسته تر دې خپور سو چې د امریکا د کانګرس غړیو رای ورکړې چې نور د سعودي عربستان په مشرۍ د یمن د جګړې پوځي ملاتړ ونسي. د یمن په جګړه کې په زګونو کسان وژل شوي او یو ستر بشري ناورین یې رامنځته کړی دی. سی این این ټلویزیون د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د یوه چارواکي په وینا د دوو امریکایانو د نیول کېدو خبر تایید کړي، خو د هغوی نمونې یې نه دي یاد کړي. سعودي عربستان تیر کال په می میاشت کې د ښځو د حقونو لس تنه فعالان ونیولې. دغه کسان نږدې یو کال وروسته له کوم تور پرته د مارچ پر 14 محکمې ته راوستل شول. او د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر وایي هیواد یې نور ډک دی او غیر قانوني مهاجرت باید پای ته ورسیږي. ډونالډ ټرمپ دا خبره د امریکا په جنوب کې د مکسیکو سرحد ته د سفر پر مهال وکړه. ولسمشر ټرمپ پرون د کالیفورنیا په سرحدي ښار کالیک سیکو کې له سرحدي چارواکو او نورو سره په یوه غونډه کې وویل چې سیستم ډک دی او نور پناه غوښتونکي نسو منلی. د ده خبره چې زموږ هیواد ډک سوی دی. د هغو کسانو ته چې ویل کېږي پناه غوښتونکي یا هم غیر قانوني کډوال بو، په خطاب کې وویل چې بیرته مخونه وګرځوي، هغه ستاسو په مخ کې پراته لاره ده. ولسمشر ټرمپ سرحدي امنیت د خپل ولسمشرۍ په دوره کې د جدي ستونزې په توګه نیولې ده.
د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. د مشورتي لوی جرګې د جوړولو د کمیسیون مشر عمر داودزی وایي کوشش کیږي چې د ټول افغانستان څخه په دې جرګه کې خلک ګډون وکړي او له طالبانو هم غواړي چې په خپلو سیمو کې هغو خلکو ته اجازه ورکړي چې غواړي استازي خپل په دې جرګه کې شامل کړي. په دې اړه د چارو د کارپوهانو نظر هم اخلو چې مشورتي لوی جرګه په اوس وخت کې څومره مفیده تمامېدای شي.
کچته دولت دغه مشورتي لوی جرګه کله چې امریکایي اعلان وکړ او ځانګړی استازي د افغانستان د سولې د پروسې لپاره وټاکه، په هغه وخت کې کښې شوی و چې امریکایي سره طالبانو سره په خپل منځ کې بحث بس کېدای شو.
د کابل چاپ ورځپاڼو ته کتنه کوو. د نن ورځې اقتصادي خبرونه هم لرو او د نورو مسایلو ترڅنګ د خپرونې په دوهمه برخه کې د زهرو کاروان ونیسه خپرونه اورئ. تاسو زمون غږ له ازادي راډیو اورئ. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1290 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې اوریدلی شئ. د مشورتي لوی جرګې چې افغان حکومت وایي د سولې لپاره به د افغانانو نظر څرګندوي، د جوړولو د کمیسیون مشر وایي چې هڅې روانې دي چې له ټول هیواد څخه خلک په دې جرګه کې ګډون وکړي او له طالبانو غواړي چې د خپل کنټرول لاندې سیمو کې خلکو ته اجازه ورکړي چې خپل استازي په دې جرګه کې شامل کړي. د دې موضوع جزئیات زما همکار رحمت الله افغان راټول کړی دی.
بل مراد صاحب، لکه تا چې یادونه وکړه، نن د افغانستان د مشورتي جرګې د جوړېدو د کمیسیون رئیس محمد عمر داودزی د دغه جرګې د چمتووالي په اړه خبریالانو ته معلومات ورکړل. ده وویل چې دغه جرګه د افغانستان په معاصر تاریخ کې به تر ټولو مهمه جرګه وي. ده وویل چې دغه جرګه به د اساسي قانون د تصویب د جرګې شپږ برابره او همدارنګه د بیړنۍ لویې جرګې دوه برابره خلک پکې ګډون وکړي. ده همدارنګه وویل چې ټول افغانان که بهر کې دي، که په داخل کې دي، که د حکومت د کنټرول لاندې سیمو کې دي یا د حکومت د کنټرول باندې سیمو کې دي، ټولو ته به پکې استازولي ورکړل شي. همدارنګه دول چې د طالبانو اشتراک په دغه جرګه کې سیاسي بڼه لري، خو له طالبانو یې غوښتل په خپل کنټرول لاندې ولسوالیو خلکو ته اجازه ورکړي چې په دغه جرګه کې ګډون وکړي.
خواهش مریض، سفارش مریض که اونا را از نمایندگی در لوی جرگه محروم نسازه، هیچ کسی محروم نسازه، بگذاره که امون مردم مثل اون سوالی و دیگر نماینده خود انتخاب کنه. اگر اون نماینده هر فکری داشته باشه، ما از فکرش استقبال میکنیم.
همدارنګه خغلی داود زی ول چې د ولسی جرګې هغه غړي چې ورستي نتایجو کې نتایج لنسوي دی او د اعتبارنامه اخیستي دغه به کې غډون کې د ټولو ولایتونو د ولایت شوراګانو غړي به پکې غډون کې همدارنګه دغه ټولو به 10% خځې جوړوي د همدارنګه د انتخاباتو خپلوا کمیسونو غوښتل چې د جرګې له جوړېدو پورې دی دغه د ورستي لیست نه لنسوي ولایتونو لیستونه هم اعلان کړي. همدارنګه محمد عمر داود زی ول چې په دې اړه باندې خبر روان دي چې د اپریل په 14 او 15 په قطر کې بین الافغانی ناست کېږي نه وړاندې دغه مشروطي لوی جرګه جوړه سي او ورسته جوړه سي خو د ټاکل سوي و چې دغه جرګه به د سور په نه هم جوړيږي. د خلاصون د لارې د شورا غړی سید اکبر اغا وایي چې ګمانه کوي طالبان خلکو ته اجازه ورکړي چې په دغه جرګه کې ګډون وکړي. خغلی اغا په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
طالبانو خپل دریض اول ورځ معلوم کړی دی چې اوله خبره د امریکایانو سره ده د هغه په وټلو باندې زموږ توافق را نه شي تر هغه وخت پورې موږ د افغانستان د حکومت سره شینو نه. نو د دې خبرې سره چې معلومی دي چې په دا شي کوچنی خبرو کې لکه دا جرګه چې دا هغه غټه خبره نه ده مشورتي جرګه ده د ترسلي کښته ده. نو زما فکر باندې په دا شي خبرو کې به بیخي امکان به نه وي چې دوی یا چاته اجازه ورکړي په هغه منځ کې او یا دوی دلته شرکت وکړي.
خغلی داود زی دا هم ول چې ټول طرز عملونه مسویدي چمتو سوي دي فزیکی او همدارنګه تخنیکی امادګي بشپړه سوي دي. کله چې د ساور په نه هم دغه جرګه جوړیږي ینه یو ونی وړاندې به دغه ته چمتووالی بشپړه سي بل ملات مرسته.
ډېر زیاته مننه دوستانو رحمت الله افغانو چې د مشورتي لوی جرګې د کمیسیون د جوړول د مشر خاغلی عمر داوزی د څرګندونو جزئیات در سره شریکول موړي ویل دي چې هڅه کیږي چې د افغانستان له ټولو برخو خلک خپل استازي د جرګې ته واستوي او له طالبانو غواړي چې په خپل سیمو کې یا هغه سیمو کې چې د طالبانو تر کنټرول لاندې دي خلکو ته اجازه ورکړي چې د سولې په اړه په مشورتي لوی جرګه کې ګډون وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سولې پر د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په کابل کې په خپل روسی سفر کې ویل چې خبروي چې د سولې مشورتي جرګه د قطر غونډې چې د افغان سیاسيونو او د غراس د طالبانو ترمنځ بیا جوړیږي تر هغه وروسته جوړ شي. خاغلی عمر داوزی هم نن ویل دي چې په دې هم فکر کوي چې او یا نهایی پریکړه نه ده شوې چې جرګه به اوس جوړیږي او که د قطر غونډې وروسته. د چارو یو شمیر افغان کارپوهان بیا وایي چې جوړیدونکو مشورتي لوی جرګه باید په قطر کې له بین الافغانی ناستې وروسته جوړ شي وای. د دې کارپوهانو لړلې حاجی سید داود ازادي راډیو ته ویل چې د دې جرګې پر وړاندې حکومت کې د ننول حکومت د باندې د زینو افغانانو ترمنځ اختلافات موجود دي. له خاغلی سید داود سره رحمت الله افغان مرکه کړی او په سر کې د جرګې د اهمیت پړه ترې پښتنه کړی ده.
دا مشورتي لوی جرګه دوه درې ستونزې لري. په اول قدم کې کچېته دولت دغه مشورتي لوی جرګه کله چې امریکایي اعلان وکړ او ځانګړی استازي د افغانستان د سولې د پروسې لپاره وټاکه په هغه وخت کې کا شوی و نو د نړیوال مواد لاسته راته او د دې موادو پر وړاندې کې امریکایي سره طالبانو سره په خپل منځ کې په باس کې دی شو. اوس خو تاسو پوهیږئ چې د دې مذاکراتو نه و میاشتې تیرې شوې دي او امریکایانو کافی پرمختګ کړی دی. طالبان هم دا تاییدوي یعنی امریکایان طالبان امریکایان روسان امریکایان ناتو امریکا پاکستان دوی تقریبا یو جوړجاړي ته ووایم رسیدلی دي دا و میاشتې په دې کار کړی دی. اوس که چېرته دغه لویه جرګه چې دولت په پام کې لري چې دا رامنځته کړي تاسو پوهیږئ په اول قدم کې پخوانی ولسمشر حامد کرزی دی سره مخالف دی د وخت په لحاظ. هغه د استدلال کوي چې دا مشورتي لوی جرګه باید د قطر د اپریل د 15 غونډې نه وروسته ونیول شي چې په هغه کې دا د طالبانو سره کله چې خبرې کیږي په خپل منځو کې بین الافغانی بحث کیږي دغه بحث به بیا مشورتي لوی جرګه کې شریک شي. دویم خبره د دې عمده مشکل هغه د ډاکټر عبدالله سرګندونی دي. ډاکټر عبدالله په یو ملي مذاکراتي ټیم باندې تمرکز کوي. هغه وایي چې په دغه شرایطو کې باید یو ملي مذاکراتي ټیم جوړ شي چې هغه ټیم بین الافغاني بحث ته زمینه برابره کړي. متاسفانه دولت یا غفلت وکړه یا فکر کوي چې امریکا په واقعیت کې سوله نه غواړي یا پاکستان سولې ته چمتو نه دی. اوس فکر کوم دولت وخت د لاسه ورکړی دی. هغه په دې معنی سره دا خبرې چې د دولت استاد کی چې موږ دلته د خلکو استاد را غواړو خلکو سره مشوره کوو. زه فکر کوم چې دا خو دولت د ځان لپاره په دې اخر شوبو کې غواړي چې د حل لار را برابر کړي، اما خلک دغه سلاری په دغه شرایط کې مخالف دي او ټول وی پری دی چې د کتر مذاکرات مخکې لاړ شي.
اجسه محترم حکومت په دغه جرګه کې طالبانو ته هم وړاندیز کړی دی چې خپل استاد راولېږي یا هغه ولسوالۍ چې تر کنټرول لاندې دي د هغه نه دوی خلکو ته اجازه ورکړي چې په دغه جرګه کې ګډون وکړي. طالبان به چمتو شي چې جرګه کې ګډون وکړي یا خلکو ته اجازه ورکړي چې په جرګه کې استاد ولې وکړي.
چې تاسو ورته اشاره وکړه، طالبان په هیڅ صورت سره په دغه لوی جرګه کې چې دوی په کار کوي دوی ګډون نه کوي. طالبان لا تر اوسه حاضر نه دي چې حکومت سره خبرې وکړي. نو څنګه د حکومت په یو پروسیجر کې چې هم د حکومت خوا ټاکل کیږي طالبان ګډون وکړي؟ نو زه فکر نه کوم چې طالبان دې پکې ګډون وکړي.
د افغانستان د سولې لپاره د مشورتي لوی جرګې د احمد او دا چې طالبان پکې ګډون کوي که څنګه، او آیا دا جرګه به کله جوړ شي؟ په دې اړه مو د افغانستان د سیاسي چارو د کارپو حاجي سید داود څرګندونې واورېدې. جوان آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکی چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګول وا در شریف
په حنا
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته. موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا بکړم په لاپښه واله یا په دالاس واله
وو باندې لرو. موږ د حکومت څخه ښایښ لرو چې موږ د وبو باندې بس
ولې فکر چې محکمې له
خوا. ازادي رادیو 1200 نوي منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه. تاسو زمون غغله ازادي رادیو اورئ. اوس هم یو نړیواله موضوع تر هغه مخکې چې د ایران او د امریکا ترمن د نوي کړکیچ پړه وورو ل فیروزی عزیز خبه درنوزی اقتصادي خبرونه وورو.
د افغانستان متشبثینو علی بورد وای د وسپنې سوداګر د غسنات په برخه کې د اسانتیا وغوښتن کړي. د دغه بورد مشر رحمدین حاجی غانن ازادي راډیو ته وویل ټاکل شوی د مالی وزارت لوري د وسپنې پر راوردونکو شرکتونو تعرفې لوړې کړي چې د وسپنې راوردونکو سوداګري مخالف دي. په ورته وخت کې د ښاغلی حاجی غا په خبره تولیدي شرکتونه بیا له دولت غوښتنه کوي چې دوی ته په هیواد دننه د پروسس زمینه برابر شي او د وسپنې د قاچاق مخنیوي وکړي چې افغانستان په خپل په دې برخه کې په ځان بسیا شي. د متشبثینو علی بورد د معلوماتو مخې هر ورځ له 500 تر 300 موټر اوسپنې راوړيږي او همدارس شاوخوا 13 اوسپنې د ویلي کولو فابریکې فعالیت کوي. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت په بلخ ولایت کې 150 بیوزله کلیوالو ښځو ته د چرګانو د ساتلو کڅوړې ویشلې. دغه وزارت وین اکبر رستمین ازادي راډیو ته وویل چې په بلخ ولایت نهر شاهي ولسوالۍ کې د کرنې ریاست لوري دغه مرسته د بیوزله ښځو د اقتصادي ملاتړ لپاره شوې دي. ښاغلی رستمی وایي چې دغه مرستو لګښت 2500 امریکایي ډالر دی چې ښځې به د چرګانو د ساتلو او فارمونو په برخه کې ترې ګټه واخلي. د کرنې وزارت د معلوماتو له مخې اوسمهال د ټول افغانستان په کچه په سلګونو ښځې د چرګانو په ساتلو بوخت دي او له همدې درکه خپل اقتصاد پر مخ وړي. نن د کابل بازارونو کې د خوراکي توکو بیې په دې ډول دي: یو 50 کیلو بورې قزاقي وړه 1300 افغانۍ، یو 50 کیلو بورې بوره 1680 افغانۍ، یو درې نیمه نای بورې وریځې 2000 افغانۍ، 14 لیتر غوړي 1000 افغانۍ، همدارس یو لیتر پټرول تیل 900 افغانۍ او یو لیتر ډیزل تیل په 500 افغانۍ پلورل کیږي. د کابل په شاهزاده سرای کې څو بهرنۍ اسعار په مقابل کې افغانۍ په دې ډول تبادله کیږي: یو امریکایي ډالر 6 افغانۍ 7 پوله، یو یورو 6 افغانۍ، یو انګلیسي پاوند 9 افغانۍ 7 پوله، یو سعودي ریال 7 افغانۍ 15 پوله، زر ایراني تومان 15 افغانۍ 15 پوله، زر هندۍ کلداري 190 افغانۍ او زر پاکستاني کلداري 528 افغانۍ.
تا تاسو زمون غغل ازادي رادیو اوري امریکای رسانه یو رپورت ورکړی دی چې متحده ایالات به ډیر ژر د ایران سپاهی پاسداران انقلاب ځواک یو بهرنی تروریستي سازمان ونوموي. دا به لومړی ځل وي چې واشنگټن د یو بل هیواد پوځي واحد ته دا نوم ورکوي. دا موضوع زما همکار فریبا ظاهر تعقیب کړی ده او همدا شیبه را سره په سټوډیو کې ده. فریبا جان، خبرونه ته خراغ لاست. لومړی دا ده چې د دې کار دلیل څه ویل شوی چې امریکا دا اقدام کول واړي؟
مننه مراد صاحب، لکه څنګه چې یادونه وسوه، دا به لومړی ځل وي چې واشنگټن په یو بهرني هیواد کې پوځي واحد ته دا نوم ورکوي. وال سټریټ جورنال وایي چې د امریکا متحده ایالاتو د ملي امنیت صلاحکار جان بولټن او د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د دې اقدام ډیر پلویان دي، وایي چې دا کار به له واشنگټن سره مرسته وکړي څو په اروپا او نورو هغو سیمو کې چې د سپای پاسداران تر کنټرول لاندې دي د دې ډلې سوداګریز فعالیتونه وځپي. وال سټریټ جورنال او رویټرز خبریا سونو د امریکایي چارواکو په حواله ویلي چې دا اقدام به د اپریل پر اتمه وسی. دا یادونه باید وسی چې د امریکا متحده ایالاتو د ایران د سپای پاسداران انقلاب بهرنی څنګه چې قدس وکونو دي، او هم یو شمیر نور انفرادي کسان او تاسیسات دي چې د توریستي سازمان د نمولو لپاره انتخاب کړي دي، خو ټول دا ځواک به داسې نه وي. له کلونو راهیسې د دې اقدام د ترسره کېدو اوازې وي.
په خپل په امریکا کې په حکومت کې دننه یا مثلا د کانګرس په سطحه لدې اقدام سره حکومت مخالفت نه ده شوی؟
ولی منتقدین او د پینټاګون چارواکي وایي چې په دې اقدام سره کې دای سي د نورو هیوادونو حکومتونو چې د امریکا متحدین نه دي هم د امریکا د پوځي او استخباراتي ادارو پر وړاندې ورته اقدامات وکړي. وال سټریټ جورنال وایي د امریکا د پوځ د لوی درستیزانو د کمیټې مشر جنرال جوزف ټانفورد او سی آی ای یا د امریکا د استخباراتي اداره د دې اقدام مخالفین دي، خو د جنرال ډانفورد او سی آی ای ویاندویانو په دې اړه د جزئیات ورکولو ډاډه کړې ده. په ملګرو ملتونو کې د ایران استازو هم په دې اړه د څه ویلو ډاډه کړې ده. وال سټریټ جورنال د جاسن بلازاکیس له قبل چې تر تیر کال پورې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د تروریزم د مالی برخو پر وړاندې د مبارزې د مشر په توګه کار کاوه، ویلي چې وایي دا اقدام په خوانی ریشې لري. هغه ویلي چې د دې پریکړې اغیزې به ژورې وي. دا هم باید ووایم چې د ایران سپای پاسداران انقلاب ځواک شاوخوا 100,000 پرسونل لري، او د تهران د بالستیک توغندوی پروګرام مختوړي. دغه ځواک اړوند قدس ځواکونه چې په منځني ختیځ کې فعالیت کوي، په سوریه، عراق، لبنان او نورو هیوادونو کې د ایران پلوه ملیشو ته وسلې او پوځي سلام مشورې ورکوي.
ډېر زیات مننه له فریبا ظاهر. مو اوریدل چې امریکایي رسنۍ یو رپورت ورکړی دی چې متحده ایالات په دې بډیر شر د ایران سپاهی پاسداران انقلاب ځواک یو بهرنی تروریستي سازمان معرفي کړی.
امروز حقوق هسته ایمون رو تثبیت
کردیم.
لا ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
د کابل چاپ رسپانو هم د افغانستان د تازه او ګرمو سیاسي مسایلو په اړه مقاله او مطالب خپاره کړي دي. په دې اړه له اجمل تورمان نورو
ویساخ پلوکه ورسپانې په خپل سر مقاله کې لیکلي، ډاکټر خلیلزاد چې د امریکا له خوا له طالبانو سره د سولې د مرکشي پلاوي مشر دی، د تیر چهار شنبې په ورځ په پارک کې د حکومتي چارواکو او سیاستوالو په غونډه کې یو څو سپینې خبرې کړې دي. په سر مقاله کې راغلي د غونډې د یو ګډونوال د خبرو په خبرګون د نوموړي دا خبر په ټولنیزو رسنیو کې ډیره توده راغبرګه شو چې دلته داسې کسان راټول دي چې ځامن یې په جګړه کې نه وشل کیږي، نو دوی د سولې په ارزښت هم نه پویږي. د سر مقاله لیکونکي له نظره د غلند خبره د افغان غمیزې ټول داستان بیانوي. د لیکي د جګړې دوام د هغه چا شوار دی چې نه یوازې دوی او اولادونه د جګړو لمبو ډیر لري دي، بلکې د نورو د بچیانو په وینو او مرګونو یې مستۍ جوړې دي. د خلیلزاد بل مهمه خبره د غونډې ته دا و چې دلته د امریکایي ځواکونو قومندان راتلو غوښتلې یو خبره درته وکړي، خو اوس یې زه د هغه په استازولۍ درته کوم، او هغه دا چې نور امریکا وژلو او جګړې ته د پای ټکی ږدي. هشت صبرس پاڼې په خپل یو مطلب کې لیکلي، د سولې نوې مذاکراتي پلاوی به تر راتلونکو دوه اونۍ پورې معرفي شي. په مطلب کې وړاندې راغلي چې د ملي وحدت حکومت له مشرانو سره د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي تر لیدو وروسته اوس ارک او سپیدار وایي بحثونه روان دي، او اټکل کېږي چې را روانه اونۍ دغه پلاوی د حکومت لخوا معرفي شي. په مطلب کې د سرچینې په حواله دا هم راغلي چې دا پلاوی د تیر خلاف هر اړخیز دی، او ټولې خواوې پکې په پام کې نیول شوې دي. ورځپاڼه لیکي دا په داسې حال کې ده چې حکومت تیر کال یو 12 کسیز پلاوی د سولې د مذاکراتو لپاره اعلان کړ، خو دا چې نوموړی پلاوی حکومتي و له پراخو انتقادونو سره مخ شو. ملي ارمن خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپل یو مطلب کې لیکلي چې طالبانو سره د سولې د خبرو په تړاو د کرزي او غنی ترمن جدي اختلاف موجود دی. په مطلب کې وړاندې راغلي پخوانی ولسمشر حامد کرزي ویلي حتی که دولت طالبانو سره د سولې په خبرو کې ګډون هم نه کوي، د خبرو له لارې افغانستان ته د سولې د راوستلو هڅې باید په ټپه ونه درېږي. دغه شان په مطلب کې راغلي چې ولسمشر غني پارک کې وروستۍ لیدنه کتنه کې ښاغلي کرزي ته ویلي چې د موقت ادارې طرحه د هغه لخوا تعقیبیږي او دا ځکه چې خپله د دغې ادارې مشري وکړي.
تاسی زمون غغل ازادي رادیو اور د افغانستان حکومت د عمران خان د ورور غلوی لمخه سلا پر نړیوالو قوانینو تیري وګړه. د جمهوریت ست مرسیال وان سمیم عارف پر ټوئیټر لیکل چې د پاکستان صدر اعظم بیا په افغانستان کې د موقت حکومت د جوړولو وړاندیز کړی چې په نړیوالو قوانینو سخت تیري ده. عارف پرون په دې اړه په خپل ټوئیټر لیکل چې پرته لدې چې دې ته وکتل شي چې په افغانستان کې څوک په واک کې دي، پاکستان په افغانستان کې د اغیزمن او فعال دولت له موجودیت سره مخالفت څرګندوي. عمران د جمعې پر ورځ خبر پښتونخوا ایالت په جمرود سیمه کې وی ولسی غونډې ته په وینا کې ویل چې په افغانستان کې د بے پلول محالي حکومت جوړېدل غوره ګڼي چې هلته انتخابات وکړي او سوله ټینګه شي. عمران خان د مارچ په 15 نیټه هم داسې خبره کړې وه. هغه وړاندیز کړو چې په افغانستان کې د لن محالي اداره جوړ شي. د عمران خان د خبرو په اړه هغه مهال د افغانستان حکومت سخت عکس العمل څرګند کړ او اوس هم له اسمت ساروان څخه د یو نوي موبایل په اړه اورو چې نوکیا کمپنۍ جوړ کړی دی.
نوکیا نوې موبایل ټلیفون راوست چې ایکس یو اویا نومیږي او کمره یې 48 میگا پکسل ده. دا کمره د آیفون او سامسونګ ګلکسی اس لس سره د سیالۍ لپاره راایستل شوې ده. دا موبایل شپږ اشاریه څلور انچ دی. سکرین یا شیشه یې او ال ای ډی ده. د ګوټې سنسر یې د اصلي کمرې په شاتنۍ برخه کې دی چې دا یې له نورو موبایلونو سره توپیر دی. د اصلي 48 میگا پکسلي کمرې تر څنګ 8 میگا پکسلي واید انګل کمرا او همدارس یو ژور 15 میگا پکسل سنسر لري چې د عکسونو د کیفیت له شکېدو سره مرسته کوي. پروسیسر شپږ شپېته دراګن سناپ رمې شپږ میگا بایټه، بیټرۍ یې 3500 ملي امپایره او میموري یا حافظه یې 128 گیگا بایټه ده. دا موبایل به په یوه میاشت کې خرڅلاو ته وړاندې شي او بیه به 315 ډالر وي.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه د تاریخ طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون او بولډینګ او سارو سرمون.
دافتر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشن آسمان لاندی هر شنبه د مسپخین لدو تر څلورو بجو.
تاسو زمون غږ له ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1290 په ټول افغانستان کې اوري او په اف ام 100.15 څپه بیا په کابل الوی خارونو کې په ډیر صفه ډول اوریدلی شي. که انټرنیټ لرئ نو په ازادي راډیو ډاٹ کام ویب پاڼه باندې هم د ازادي راډیو خبرونه په مستقیم ډول اوریدلی شي. د نن ورځې د شنه اسمان لاندې 19 پروګرام کې چې له 2 تر 4 په مستقیم ډول خبريږي په عربي هیوادونو کې د افغان سوداګرو او پانګوالو د فعالیتونو او د هوی پروند د ستونزو په اړه غږیږي. د غراس بیا د خبرونه په دوهمه برخه کې چې له 3 تر 4 پورې ده په هغې کې بیا په دې خبرې کېږي چې افغان ډیپلوماټان او سفیران په بهر هیوادونو کې څه مسؤلیتونه لري او څه باید د افغانستان د ملي ګټو لپاره وکړي. په دې اړه تشنه اسمان لاندې خبرونه کې تاسو خپل نظرونه او پښتنې له ملمنو سره مطرح کولای شئ.
لشکرګا شهر او جن نور ورسوالي
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وای
خپل خلاط کې د کوچانو ریاست مسولان
سره چې په خوست کې میشتي
د ننګرهار د امیر اختیار ریاست مسولین وای
په بل په چیر اګام او چین ولسوالي
د اورزګان ولایت په مرکز ترين کوټ کې خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناتو مرکز
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره
تاسو زمونږ غږ له ازادي رادیو اورئ. د خبرونې په دوهمه برخه کې اونیس پروګرام د زهرو کاروان اوریدلی شئ. د غراز د خبرونې په جریان کې مو اوریدل چې د افغانستان د مشورتي جرګې د جوړولو د کمیسیون مشر ښاغلی عمر داوزی نن په کابل کې ویلي دي چې هڅه کیږي چې د ټول هیواد څخه خلک خپل استازي د جرګې ته واستوي، خو په دې اړه چې دا جرګه باید د قطر له غونډې مخکې جوړه شي یا وروسته، په دې اړه لا هم سلا مشورې دوام لري او تر اوسه کومه نهایي پرېکړه نه ده شوې. په دې اړه د ازادي راډیو د نن ورځې په خبرونو کې در سره وروستي معلومات شریکو. اوس هم له سالم احمد صالح څخه د نن ورځې د خبرونو لنډیز اورو.
د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله د نړۍ په اقتصادي غونډه کې د ګډون لپاره اردن ته رسیدلی دی. ښاغلی عبدالله نن په ټویټر کې لیکلي چې په دې غونډه کې به د سولې او پخلاینې ترڅنګ د افراطیت پر وړاندې د مبارزې پر لارو چارو هم د نړۍ له ځینو مشرانو سره خبرې وکړي. ناټو وایي چې له افغانستان څخه د ځواکونو د وتلو پرېکړه لا نه ده شوې. په افغانستان کې د ناټو ملکي استازي نیکولاس کې له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل چې د ناټو غړي په ګډه افغانستان ته راغلي او د وتلو پرېکړه به هم په ګډه کوي. د بدغیس چارواکي په اپ کمری ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او د طالبانو ترمنځ د سختې جګړې خبر ورکوي. د ولی وایند وایي چې په دې جګړه کې لسو وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د څلورو سرتیرو د ټپي کېدو خبر هم ورکول شوی دی. د ایران چارواکو له هغو نورو ښارګوټو او کلیو د خلکو د وتلو امر کړی چې د سیلابونو له خطر سره مخامخ دي. دا په اصل کې ده چې د سیلابونو په نتیجه کې د مړو شمېر اویا ته رسېدلی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې 360 تنه هندي بندیان به خوشې کړي. د دوی اکثریت هغه کسان دي چې په سمندر کې د کب نیولو پر مهال په غیر قانوني ډول د پاکستان د قلمرو اوبو ته اوښتي او نیول سوي دي. سعودي عربستان 12 تنه لیکوالان او اکاډمیک کسان نیولې دي. په نیولسو کې 2 تنه د سعودي او امریکا ګډ تابعیت لري. او د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر وایي هیواد یې نور ډک دی او غیر قانوني مهاجرت باید پای ته ورسیږي. ډونالډ ټرمپ دا خبره د امریکا په جنوب کې د مکسیکو سرحد ته د سفر پر مهال کړې ده.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو د نو اوریدونکو زمو سلامونه او نیکی هیلې ومني. زه عبد الله فی همت يم او تاسو ته زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په جاله راپور لرو چې د سیګار د تازه راپور لمخي په افغانستان کې نشي مواد اوږدمهاله ستونزه بلل سوي ده. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لمړی ستاسو پام د نشي مواد په برخه کې د اونۍ په بهیر کې مهمو پیښتر اگر زه وچی مسکه هوته کې وړاندې کوي.
په کندوز ولایت کې څه د پاسه 100 کیلوګرامه نشي مواد ونیول شول. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې راغلی چې د کندوز ښار له دریمې ناحیې او د کندوز شیرخان بندر پر لوی لار باندې د عملیاتو په نتیجه کې له یو کور او یو موټر څخه 115 کیلوګرامه چرس ترلاسه او د دې نشي موادو د ساتلو او قاچاق په تور دوه کسان ونیول شول. په هند کې یو افغان د نشي موادو د قاچاق په تور ونیول شو. د ډهلی ښار پولیسو رسنۍ ته ویلي چې دا افغان 15 کاله مخکې هم د نشي موادو په قاچاق تورن شوی او هغه مهال له پولیسو څخه تښتېدلی و، خو دا ځل بیا د ډهلی پولیسو له 4 کیلوګرامو هیروینو سره ونیو. د یادونې وړ ده چې له افغانستان څخه هند ته د نشي موادو قاچاق ډېر شوی چې دغه ډول ډیری مواد د هوایي ډګرونو له لارې قاچاق کیږي. پولیسو د ننګرهار ولایت په 15 کې د کوکنارو کښتونه واړول. د ننګرهار د والی بیاند اتولا خوګیاڼي ازادۍ راډیو ته وویل په مومندري، غنیخیلو، بټیکوټ، روداتو او کوټ ولسوالیو کې څه د پاسه 100 جریبه ځمکه د کوکنارو له کښت څخه پاکه شوه.
ننګرهار لپاره زیاته بودیجه د کار قتل مخنیوي په خاطر باندې منظوره شوې تقریبا 22 میلیون امریکایي ډالر ده. موږ هڅه دا ده چې د ټولو هغو لپاره څه کار وکړو چې کار قتل مند یو سو او بزګرو ته رسیدګي وکړو. د ستونزې حل خو هغه برخه مرکز کې دي د کورو د بدیل د مخنیوي په خاطر باندې نه غترلاسه.
د یادونې وړ ده چې په روان کال کې د ننګرهار په 1300 کې کوکنار کرل شوې دي او دونه وروسته پی خداده چې څلور کسان هغه محل ونیول شول چې د کندهار له هوایي ډګر څخه بهر ته نشي مواد قاچاق کول. د کندهار ولایت د مطبوعاتي دفتر په خبر پاڼه کې راغلي دا څلور کسان هغه محل ونیول شول چې د هیروینو 180 کپسولونه په خپل خېټو کې ځای پر ځای کړي او غوښتل چې د کندهار د هوایي ډګر لارې هند ته قاچاق کړي. نیول شوي کسان تر لومړنیو څېړنو وروسته له نشي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ته معرفي شوي دي.
مسکا هوتک وچ د نشي موادو په برخه کې د اونې مهمه پیش را وورولې. د نن په خبرونه کې مستاسره لپاره د مطالب چمتو کړی دی. په دې اړه راپور لرو چې د سیګار د تازه راپور لمخې په افغانستان کې نشي مواد اوږدمهاله ستونزه بلل شوې ده.
There rightly has been a lot of discussion about the troop withdrawal.
لا افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه ډيري څرګندونې شوي، خو مهمه دا ده چې باید د دې کار نتیجه وکتل شي.
په ننګرهار ولایت کې د کوکنارو د بدیل کښت په اړه هم راپور لرو.
موږ په ننګرهار کې په غوړو په 1300 کې یو نوی برنامه په لاس باندې واچو چې په دې کې موږ کولای شو هغه ساحه چې تاسو کوکنار کرل کېږي په چټو سره په ګلاب یې کور کړو.
د نسان پر غاښونو باندې د نشي موادو د زیانونو په اړه له ډاکټر فضل ربی سره مرکه لرو.
اته 50% هغه کسان چې هیرو استعمالوي د غاښونو د لاس ورکول سبب کی او 10% نور هغه کسان چې امفيټامین یا شیشه استعمالوي د مکمل ډول سره د غاښونو د تخریب سبب کی.
د نسیر په نوم یو معتاد وای انډیوالان یې ځانته نږدې نه پرېږدي او ورته وایي چې بد بوی ځي.
زړه بم تنگ شو باسه به ویا په جړا شو ویا بم تو بیو خلې خلې پاک نشي الله دا څه په غزه بخته علاج وکړي چې خلې پاکم خو کې خپل بچو ته لاړ شي خپل بچو ژوندۍ جوړ کو.
او د خبرونې په پاکي ډرامه هم هېروي.
وسړی چیرې ولاړې خبر اوره
بابا چیرې زه مو چاته پرې دی
بیا به خبر شي چې چیرې زه مو څه کوم.
اوس د خبرونې لومړی مطلب ترازو. د سیګار ادارې تازه څېړنې شي چې په افغانستان کې شپږ لکه افغانان د نشي موادو په کاروبار بوخت دي. د افغانستان د بیا رغونې د څار امریکایي بنسټ یا سیګار مشر جان سوپکو د خپلې ادارې د درې میاشتنی راپور وړاندې کولو پر مهال د افغانستان د روان امنیتي وضعیت په اړه وویل، د افغانستان د نشي موادو په کاروبار کې د نور خلکو ترڅنګ د افغان حکومت فاسد چارواکي، سرتیری او پولیس هم شامل دي. کارپوهان د افغان دولت اوسنی ظرفیتونه او امکانات د نشي موادو سره د مبارزې لپاره ګټور او کافي نه بولي او له نړیوالې ټولنې څخه غوښتنه کوي چې نشي مواد یو نړیواله ستونزه ده او باید نړیواله ټولنه په دې برخه کې له افغان دولت سره خپل مرستو او ملاتړ ته دوام ورکړي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې محمد ایاز ترنکی وړاندې کوي.
د افغانستان د امنیتي، اقتصادي او پرمختیايي وضعیت په اړه د سیګار تازه راپور ښیي چې په افغانستان کې اوس هم تر نورو هیوادونو ډیر کوکنار کرل کیږي او سخت کال بیا د افغانستان په ډیرو ولایتونو کې کوکنار کرل شوی دی. د افغانستان د بیا رغونې د سار امریکایي بنسټ یا سیګار مشر جان سوپکو د ستراتیژیکو او نړیوالو څیړنو په مرکز کې وویل، په افغانستان کې شپږ لکه افغانان د نشه یي موادو په کاروبار بوخت دي. ښاغلی سوپکو وایي کله طالبانو سره سوله وشي بیا به هم د نشه یي موادو ستونزه تر ډیره وخته پورې پاتې وي.
There rightly has been a lot of discussion about the troop withdrawal.
La Afghanistan څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه ډيري څرګندونې شوې، خو مهمه دا ده چې باید د دې کار نتیجه وکتل شي. موږ له همدې عمله غواړو چې په اقتصادي او خزو پورې تړلو مسایلو ترڅنګ د نشئی موادو ستونزه هم راپورته کړو. باید دغه ډول امنیتی مسایلو ته هم پام وشي. که دا دوه مسایل له پامه وغورځول شي ټول لاستراوډنې به مول لا سوزي.
د سیګار پر راپور کې له افغان امنیتي ځواکونو سره پر دوامدار مالی ملاتړ ټینګار شوی دی. د جان سوپکو په خبره کله طالبانو سره سوله هم وشي افغان ځواکونه باید له ترهګرو او غیر مسؤولو وسلوالو ډلو سره د مبارزې ترڅنګ له نشئی موادو سره هم مبارزه وکړي. سمو د مخ کې د افغانستان د عامه روغتیا وزیر لازادی رادیو سره په خپل ورستي مرکه کې لنشي موادو سره د مبارزې او معتادینو د درملنې په برخو کې د نړیوالو مرستو د کموالي خبر ورکړی وو. دا د اوس د سیګار چړنې خي چې افغانستان پر روان میلادي کال کې لنشي موادو سره د مبارزې او نورو برخو لپاره 5 میلیارډ ډالرو ته اړتیا لري. د کورنیو چارو وزارت په خوانی مرستیال او امنیتی چارو متخصص میرزا محمد یارمند د افغان دولت له نشي موادو سره د مبارزې اداري تشکیلات کافی نه بولی او د نړیوالو مرستو د دوام غوښتنه کوي.
تشکیل ادارات مبارزه با مواد مخدر در افغانستان باید
په افغانستان کې له نشي موادو سره د مبارزې اداري غختلی شي. کله چې د نشي موادو خندونه او ستونزې څېړل کیږي باید په هماغه اندازه بودجه هم ورته برابر شي. تر اوسه پورې دې مسایلو ته اساسي پام نه دی شوی او ټول کارونه په پروژي او موقتی بڼه روان دي. څرنګه چې د افغانستان نشئی موادو زینو هیوادونو ته زیان اړولای نو باید ټول هیوادونه په ګډه له نشئی موادو سره د مبارزې په برخه کې له افغانستان سره مرسته وکړي.
سیګار په داسې حال کې په افغانستان کې د نشئی موادو د کښت او تولید د دوام خبره کوي چې بهرنیو ځواکونو له دریو میاشتو راهیسې د نشئی موادو د تولید پر کارخانو باندې هوایی بریدونه درولې دي. خاغله یارمند له نشئی موادو سره د مبارزې په برخه کې د افغان او بهرنیو ځواکونو د ګډې مبارزې ترڅنګ له افغان دولت څخه غواړي چې د بدیلو کښتونو هڅه وکړي او بزګر دې وهڅوي چې تر دې وروسته کوکنار ونه کړي.
محمد ایاز ترنکو چې د سیګار د تازه څېړنو په اړه راپور اوروه. په راپور کې مو واورېدل چې د نشئی موادو په کاروبار کې 6 لک افغانان بوخت دي. اوس ننګرهار ولایت زو او هلته د کوکنارو د بدیل کښت حال درکوو. د ننګرهار ولایت له نشئی موادو سره د مبارزې ریاست د دې ولایت په 1400 ولسوالیو کې د بدیل معیشت پروګرامونه عملي کوي. د ننګرهار ولایت له نشئی موادو سره د مبارزې رئیس ادریس صافی ازادي راډیو ته وویل د دوی لومړنۍ څېړنې ښیي چې سږ کال د ننګرهار په 2 ولسوالیو کې کوکنار کرل شوي دي. ښاغلی صافی زیاتوي چې دوی د بدیل معیشت پروګرامونو ترڅنګ د کوکنارو د کښت اړولو پروګرام هم په پام کې لري. د ننګرهار والی شاه محمود میاخیل وایي سږ کال به د دوی هڅه دا وي چې په ننګرهار کې د کوکنارو کښت را کم سي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې مسکا هوته کې وړاندې کوي.
په روان شمسی کال کې د ننګرهار ولایت څخه د پاسه 1000 ولسوالیو کې کوکنار کرل شوي او 4 ورځې وروسته به د کوکنارو نیخ وهل او تریاکو راټولول پیل شي. د ننګرهار ولایت له نشئی موادو سره د مبارزې رئیس ادریس صافی ازادي راډیو ته وویل دوی 2 میاشتې مخکې د بزګرو لپاره د عامه پوهاوي پروګرامونه جوړ کړي دي. خغلی صافی وایي دوی غواړي بزګران دې ته وهڅوي چې په خپلو ځمکو کې د خاشخاشو پر ځای نور تخمونه وکړي. خغلی صافی زیاته کړه دوی پر دې سربیره د ننګرهار په 2 ولسوالیو کې د بدیل معیشت پروګرامونه هم پیل کړي دي.
موږ په ننګرهار کې په غواړو په 1400 ولسوالیو کې یو نوی برنامه په لاس باندې واچو چې په دې کې موږ کولای شو چې د سیټروس او د ګلابو په کور کولو سره هغه ساحې چې په کوکنار کرل کېږي په سیټروس او په ګلابو یې کور کړو. په 9 ولسوالیو کې زمونږ آلریډي پروګرامونه روان دي د معیشتي بدیل چې دا هم د نشئی توکو سره د مبارزې په برخه کې. په دغه 6 ولسوالیو کې باغونه او ګرین هاوسونه او بعضې هغه پروژې چې مستقیم مدیقان استفاده کوي
پروسه کال د ننګرهار ولایت په 1400 ولسوالیو کې کوکنار کرل شوی و چې د جګړو او ناامنیو له امله افغان ځواکونو ونه شوای کولای هلته د کوکنارو کښتونه واړوي. د ننګرهار ولایت له نشئی موادو سره د مبارزې ریاست وایي چې دوی د کوکنارو د کښتونو اړولو طرحه جوړه کړې او د مالي مرستو ترلاسه کولو لپاره یې د امریکا له نشئی موادو سره د مبارزې او قانون عملي کولو ادارې یا آینل او افغانستان له امنیتي ادارو سره شریکه کړې ده. د ننګرهار والی شاه محمود میاخیل په دې ولایت کې د کوکنارو د کښت دوام د ناامنۍ، روغتیایي ستونزو او متادینو د ډیروالي عمده لامل بولي.
ما غوښتنه دا ده چې د کوکنارو په مقابل کې خپل مبارزې ته دوام ورکړي او بدیل امکانات چې کمی ودي کاغه د ګلابو کښت، کاغه د مالټو او نورو دغې دي او زعفران هم اوس تطبیق او لغې شروع شوی دی. موږ باید دې ته توجه وکړو او امید دی چې ننګرهار د کوکنارو د کښت په لحاظ باندې صفر ته ورسیږي.
د افغانستان د بیارغونې په برخه کې د امریکا د څارنې ځانګړې ادارې یا سیګار د تازه راپور پر اساس په روان میلادي کال کې د ننګرهار په ګډون د افغانستان په ډیری ولایتونو کې کوکنار کرل شوی دی.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
درنو اوریدونکو، تاسې ازادي راډیو اوریج پر مزنی سپو سربیره په 100.15 FM سپو باندې هم اوریدلی سي. اوس دې موضوع ته راځو چې نشه د انسان پر غاښونو باندې څه ډول ناوړه اغیز لري. طبي ډاکټران وایي چې ټول نشي مواد د انسان پر غاښونو باندې ناوړه اغیز کوي. ځینې نشي مواد خو د انسان غاښونه بیخي ورستوي. په تیره بیا هغه نشي مواد ډیر زیان لري چې د خولې له لارې استعمالیږي. دا چې نشي مواد د انسان پر غاښونو باندې څه ډول ناوړه اغیز لري او دا ناوړه اغیز له نشیانو سره تر څومره وخته پورې پاتې وي، په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز تر نقل ډاکټر فضل ربی معیار سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتلې چې نشه د انسان پر غاښونو باندې څه ډول ناوړه اغیز لري.
په عموم ډول سره څنګه چې په نشه یي توکو روږ دی کس د خپل عبدالسی څخه غافل وي، کیدای شي په لنډمهاله اوږدمهاله تاثیراتو باندې موږ دا تقسیم کوو. په لنډمهاله کې کیدای شي هغه خرابوالی د خوري او د غاښو منځ ته راشي چې هغه قابل برگشت دي، او په اوږدمهاله کې هغه خرابوالی د غاښو او د خولې د جف سبب ګرځي چې هغه قابل برگشت نه وي، چې دا کیدای شي د نظر په مواد باندې او نظر په ماحول باندې دا موږ تقسیم کوو. مثلا لنډمهاله کیدای شي د خولې د حفظلسی خرابواله چې بوی بد بور کوي تعفن بلري، او همدارنګ د غاښو زیړوالی، د غاښو کریز، د غاښو مثلا هغه کلسیفیکیشن چې په کمانځ راځي هغه کیدای شي چې تقسیم کو. او په اوږدمهال کې هغه آفتونه دي چې هغه غیر قابل برگشتي، یعنی په اوږده زمان باندې او په غټ دوز باندې مواد دوی اخلي، فلا دا خرابوالی د خولې او د غاښونو د دې سبب کې چې هغه غیر قابل برگشت دي. مثلا کیدای شي چې غاښونه خراب شي په ډیر عمیق ډول سره، او یا کیدای شي غاښونه په خپل جاف کې سست شي، او کیدای شي غاښونه د بین ولاړ شي او ولویږي، او همدارنګه په آخر مرحله کې کیدای شي چې د خولې د سرطان څخه متاثر نوم واخلو.
ولې نشه پر غاښونو ناوړه اغیز لري؟
څرنګه چې یو شخص په مخدره مواد باندې روږدي کیږي، دا د خپل حفظلسی څخه غافل ای، دا شخص خپل د خولې حفظلسی مکمله ډول خرابېږي، غاښونه برس نه وي، مثلا کوم غذایي بقایا چې په غاښو کې پاتې شي هغه نه لري کوي، نو په همدې ډول په عمومي ډول سره د غاښونو د خرابوالي سبب کیږي. او بلاخره کوم غذایی مواد چې د خولې او د غاښونو د مقاومت د پارادیز ضروری دي، لکه غذایی مواد چې مثلا ویتامین سی ده، یا غذایی مواد چې مثلا فقط کلسیم موجودی، هغه نه اخلي، نو په دې حساب باندې د خولې د جاف خرابوالی او د غاښونو د سستوالی سبب کیږي چې د آفتونه په خوله او غاښو کې منځ ته راځي. کوم وخت چې یو شخص مخدره مواد اخلي، نو د دې تاثیرات د خولې د رګونو تاثیر په اثر خپل یو تقبض وایي منځ راځي، یعنی وینه په ښه ډول سره هغه ځای ته چې باید جیران کړي جیران نه پیدا کوي، فلحاظ هغه وخت چې وینه ولاړه نه شي نو غذایي مواد نه رسیږي او خپله مقاومت د غشي مخاطې کته کیږي. نو له همدې کبله خپله نشه د دې سبب کیږي چې هغه کوم مقاومت چې غاښ د خولې مخاطې غشا پیدا کوي هغه د بین ځي، او له بلې خوا څخه کوم وخت چې مخدره مواد استعمالي د خولې د وچوالي سبب کیږي. د خولې د وچوالي سبب دا کې معنا لري چې خپله د خولې د جوف محیط اسیدي کیږي، اسید یا تیزاب کیږي، د دې سبب کیږي چې خپل دغه د غاښو مینا یا پوست دې هغه تخریب شي، بلاخره ورو ورو غاښونه مخ په خرابېدو کیږي.
آیا ټول نشي پر غاښونو یو ډول ناوړه اغیز لري او که ځینې کمی او ځینې ډیری؟
تقریبا ټول نشي مواد تاثیرات لري، ولی بعض مواد لکه هیروین یا امفیتامین چې شیشه ورته وایي په خاص ډول سره د غاښونو د تخریب سبب کیږي. 85% هغه کسان چې هیروین استعمالوي د غاښونو د لاس ورکول سبب کیږي، او 10% نور هغه کسان چې امفیتامین یا شیشه استعمالوي دا مکمل ډول سره د غاښونو د تخریب سبب کیږي.
دغه ناوړه اثرات له نشیانو سره تر څومره وخت پورې پاتې وي؟
دا تاثیرات د لنډمهاله او اوږدمهاله دي، یعنی کوم وخت چې د لنډ مودې لپاره مواد استفاده شي او کم مواد استفاده شي دا لنډمهاله قابل برگشت دي، یعنی کوم وخت چې مریض مواد ترک کولای شي خپل د خولې حفظلسی بیرته په منظم ډول سره مسواک، برس او بعض نور مواد په واسطه تامین کړي بیرته د غاښونو خپل اصلي حالت ته راځي. اما کوم وخت چې مدت مصرف زیات شي او مواد هم ملتی ډرګ یا زیات مواد استفاده کوي په وخت کې دا غیر قابل برگشت شي، نو بیا کوم وخت کوم درمله نموشي، لکه اول غونډې نه مثلا کوم وخت کې صبر کی دوام غوښته مصنی ورکوي، لکه اول غوښته مقاومت نه لرم دي خبره غیر قابل برگشتي. لاند مهاله کې کول شي مثلا مو ویتامین سی وخلو د خولې د مخاطر شوم مقاومت لوړ شي، او کول شي خپل غوښته بوز کو د خولې تعفن بعد به دی پنځه شي،
او مگر په بدبختانه په حالت کې چې مثلا حالت پیشرفته شي نو په دې حالت کې مثلا سرطان یا مثلا د غاښو د لاس ورکول نو دا هغه مسله ده چې بیرته هغه اصلي حالت ته برگشت ناراضي او مریض مجبور دی چې باید اساسي تداوی اجرا کړي.
په کوم عمر کې نشه د انسان پر غاښونو ډیری ناوړه اغیز لري؟
عموما په ټول عمر کې نشه یي مواد په غاښونو باندې بد تاثیر کوي، خو کوم وخت چې د انسان سن لوړ شي یعنی د 15 نه لوړ شي نو په دې وخت کې د اصل څخه د دوی غاښونه هم ضعیفه کوي، نو کوم وخت چې د موادو استفاده کوي دا ضعف د غاښونو نور هم پسې زیاتیږي او په دې عمر کې ډېر غاښونه متاثره کوي.
د انسان پر غاښونو باندې د نشه یي موادو د زیانونو په اړه مو له ډاکټر فضل ربی معیار سره زموږ د همکار محمد ایاز ته نکمرکه اورېده.
د زهرو کاروان د ازادي راډیو د ځانګړي خبرونه په افغانستان کې د نشه یي توکو د تولید، قاچاق، استعمال او په وړاندې د روانې مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي. د زهرو کاروان هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 او تکراری پس لدی هر چهارشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 ل ازادي رادیو څخه اوریدل شي.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوریج پر 2:00 مزنی سپوخ پریږي او اوس ته خاطره وردی. نصیر 10 کال عمر لري او د ننګرهار ولایت د کامیول سوالي اوسیدونکو دی. د وای چې نشای له چرسو څخه پیر کړه او د 2 کالو رئیس هیروینز کوي. نصیر ګیلا کوي چې اوس یې ملګري څنګ ته نږدې نور پرېږدي او وایي چې خوله یې بدبوی کوي. دا چې نصیر نو له څه ډول ستونزو سره مخ دی په دې اړه زموږ له همکار محمد ایاز تر نک سره د زړه خواله کړې ده.
د شپې په یو ځای ته تلو بل ځای ته به تلو، مثال ته همدا چرس مرس کل بس بله ورځ یو انډیوال او سرګټ کې اچولو پوډر نو هغه موږ له خوند راکوویل موږ یې له چرس بس نشه لري پوډر خو نشه لري مې د هغې نه بعد بس بیا په پوډر راوختلو. بعد 2 کالو نه بس بیا په ځان هم تنګ شولو په کور هم تنګ شولو چې دا څه بس ژوند دی. کور نه به راووتلو 2 میاشتې 3 میاشتې کور خوند به نه راکوه، بس همدې عمل پسې به ګرځېدم. بس په دې بازارونو کې کله به یو سرک او کله به بل سرک به پراته وو. بس بازار کې به ګرځېدو دا بوتلې موتلې یو شی بل شی هم راغونډولو. بس د ورځې 300-400 روپۍ به هم راغونډوو او بیا به هم په دا نه شه اخیستل. ډوډۍ به هم بس دوکاندار له 10 روپۍ ورکړلې یا به مور نه کړلې وه تلاس به مونی وه به تېغ هغه هم صرف ماښام وچه ډوډۍ به هم راواخسته بس به هم خوړله. داسې افسوس به موږ زړه به هم تنګ شو بس به یا به په جړا شو یا به هم توبې وښکلې خدای پاک له چې الله دا څه په غذا بختی علاج وکړو چې خدای پاک هم خوکې د خپلو بچو ته لاړ شو د خپلو بچو زندګي جوړه کړو. مشری زوی مې چې دی د 15 کالو دی او لور مې چې دا د 10 ده. بس راته وایي پلاره دانشي مکه خیر دی موږ د خلک ډېر په غور کوي څوک راته د پوټري لوري څوک راته دا وایي څوک څه وایي او ډېره سخته و ګرمۍ کې بس موږ بس نیر ته لاړو چې یعنی ولامبو یا بې سودو ته لاړ شو ولامبو نو هغه لامباله به زموږ دغه ونه شو واپس په رالو په ګرمۍ کې به م وخت تېر اوبونه به یریدلو چې نه لامبو که نه دا نشه رانه ځي یا دغه کیږو خرابېږو. اول ورځو کې بچی د کور نه رالو نو نموزه او داس په خبر خبر کو. بعد د 15 ورځو نه دغه شونو په نشه بم خلک کې خوستل نو بس بیا به موږ نموز زیرو یعنی دې ځای ته لاړ شه کبال مبال لاغون که دا بوتلې موتلې راغونډې که چې ځان له نشه برابره کېږي. د ورځې به هم 2 پیرې کولې 3 پیرې به هم کولې ماشوم به په موږ باندې خبرې کولې او غټ به هم کولې نو موږ به دونه جرت نه چې د ماشوم ته موږ جواب ورکړو چې دا ولې ته موږ ته دغه کې په کاڼو به مېشتلو ګزارونه به هم راباندې کول. زما په بدن دا تاثیر کړی و چې یعنی ماشومان ته به نه شم جوختېدلی بی بنانه مردار ته او چا سره به نه شم کېناستلی. مخکې زه چې وم 2 کیلو وم او بیا چې راله مزان مې وتلو نو 2 څلوېښت رسېدلی وم نو هر چا به راته ویل چې دا د خولې وږم دې خراب دی ما سره مه ودرېږه. مخکې به ښه استریکلو کې ګرځېدم چې دې عمل مندې راوغوښتمه د پیسو نه هم خلاص شوم به صرف د دې عمل غم را سره و. په کلي کې مې اول چې مې نه کول خوم هر سړي به راباندې اعتبار لره چې نشه پته وته ولګې نو بیا به چې یو ځای له درنه کېدم نو ماشوم به راپسې و چې والا دا چې اوچت نه کې.
عدالت او له فساد سره مبارزه که غواړی د فساد موارد د ازادي راډیو له لارې مسولینو ته ورسوي نو د هر یک شنبه په ورځ له 3 تر 4 بجو ته دغه شمیرو له لارې له موږ سره په اړیکه کې شئ. 0-99-40-50-50 او یا هم د ازادي راډیو د فیسبوک پانی له لارې خپلې پوښتنې له موږ سره شریک کړئ www.facebook.com/ازادي راډیو.
د ازادي رادیو د نو اوریدونکو د دې د زهر کاروان خبرونه ورستي برخه ته راورسېدو او په دې برخه کې به هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کیسه دا چې د چي لسکلن نوریا په جوړه کور ته راځي. مور خپلار پښتنه ځنې کوي چې ولې ژاړي. دا وایي چې د گاونډي انجلۍ د پلار پیغور راکړ. له دې خبرې سره سم د نوریا پلار سخت په قهر کېږي او له کوره وځي. دا چې د نوریا پلار داسې کوم کار کړی و چې د گاونډي انجلۍ نوریا ته پیغور ورکړ او وروسته به څه پېښ شي دا به په ډرامه کې واورو.
والی جاڑی لوری چاخو با نی وحلی
نا وحلی نی ما کاشکی وحلی وای
نو بیا والی جاڑی
پیغوری راکه
چیشی پیغوری درکه
ده پلار پیغوری راکه
چیشی؟ ده پلار پیغوری درکه؟ سنگ پیغور
لوری تدل تا راشه ده چیشی پیغوری درکه
بس پلارا پخته نیمه کوار و رس بی ده خال دهی
والوری تو خو می لک پوکا هر ورځ دی څنګه حال دی
پلار دی خو ای لوری سم خبر وکا د څه شي په اوری درک
وای له هغه ده د پټه دی لور راغلا
خیر دی لوری ما جړه انجونی خو هر څه وای
ول بل جړه ما نه د پټه دی لور را ته وای اوس دې را شرما بو کو سکه نشم ته ری دلای
لوری هی سن دیخ نه مکوا بیا به نظر ته وای
تو خیر ابراز رتا وای چی به به نظر تا وای تا طول ستا دلاسا که تا بودر دست کولای اوز تو ولی متن جو دستا پیغورا کولای
خیر دی لوری دا خبر نورا پریخ دا چوک پلار تا دا چی خبری نکی جونی تل جگری سرا کی او یو بل دا پیغورو نور کوی چه دا خبره او چه بلا خبره
خزی دوریا ریختیا وای دا طول زما دلاساو خو بیا به هیچ اوگز مالور تا دا پودری لور ونه وای دا دایتا بایووی نه
نو چکه او سی دی ماشومانو سره معلومه ای؟
زی چارا کوم یا دی ماشومانو سره او یا دی لویانو سره تا یه نور چکه وی
و سریا پلاو در تا غوڑه وما پا دی وڑا خبر ازان لخلکو سره ماختا کوا ماشومان خود تل جگڑی سره کئی خورو سبیا خوشحال بی اولو بی سره کئی
زنور دا سپکاوی نشم زغم بلای باید دی درد علاج وچی
چنگ علاج اوس ماشومان وحی؟
نا ماشومان ولی وام پر ما دې د لیوانی ګمان کړای
نو څه کوي
ته به وی ویني چې څه کوم زنه ولاړم
و سړی چیرې ولاړې خبر اوره
بابا چیرې زه موږ چاته پرې دی
بیا به خبر شي چې چیرې زه ما څه کوم
رازا
ڈاکٹر صاحب اجازه ده
رازا رازا دلته پر دغه چوکي کینه
دا د کیناستم
خور ور کې اخته ده خیر کی سم مشکل لري
ڈاکٹر صاحب زلاس کالا کیږي چې عملیم
د څه شي عملیه
پودرز کاو
ها نو اوس د څه نیت کړه
ڈاکٹر صاحب اوس غوړم چې دا عمل پر یک ده
نو دا خود ډیر خنیت کړی دی
ما ویل که تاسو مرسته را سره وکړی او دا ستاسو د معتادینو په شفاخانه کې مې بستری کړی
په دواړو سترګو باندې بستری کو زموږ خو دغه وظیفه ده
ډاکټر صاحب کور مو ودان
ښه اوس دا راته ووایه چې خپله غواړې نشه پرېدی او که بل چا مجبوره کړی
بس ډاکټر صاحب د ژوند ناخوالو مجبوره کړی یم
څنګه د ژوند ناخوالو مجبوره کړی
همدا غم لړلی ژوند و چې زه یې نشو ته اړ کړم اوس هم دا غم لړلی ژوند دی چې ما نشې پرېښودلو ته مجبوروي
زه پوه نه شوم سپینه خبره راته وکړه زوروره
ما ته تل خلکو د نشو پیغور راکوه خو ما باک نه کوو ځکه ورسره عادت شوی وم خو خبر نه ومه چې اولادونو ته به مې هم خلک پیغور ورکوي
رښتیا هم چې نشه دغه بدمرغۍ لري
پرون مې لور په ژړا کور ته راغله ویلې پلاره هره ورځ په کوڅه کې نجونې ملنډې را باندې وهي
وای هغه ده د پوډری لور راغله.
خیر ده خیر ده، مه ژاړه، علاج دې کیږي، بیرته به د پخوا په شان روغ شې. د خیره
ډاکټر صاحب، زه د خپلو اوښکو سره عادت شوی یم، خو د خپلې لور اوښکې نشم زغملی. د خدای په خاطر زما سره مرسته وکړئ، ما د دې تورې بلا څخه خلاص کړئ ډاکټر صاحب، د خدای په لحاظ.
بس اوس چې تا خپله نیت کړی دی چې نشه پرېږدي، علاج یې نور هم اسانه شو. مونږ به دې په خپله شفاخانه کې بستري کړو، ګل غوندې به جوړ شي.
د ازادي راډیو د نو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای په امان.
پیوا سیمه کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي؟ د دوی اقومي جوړښتونه رژوندې کوچې کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو؟
په آزادو ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې ستزار علایان کې چې دغه خاص مو ورته خسته نه سونو نه سموره ولا او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کو
دغه سیبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتي پارک دغه سپلو روان دي.
تاسو هم له آزادی رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.